رور همراهتان باد.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. طالبان او د ولسمشر اشرف غنی دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبري وکړي. تر خبرو نور څه په دې اړه تفصیل درکم. خبرونه احمد تکل اوري.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د بغلان امنیه قمندانی د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي او په نایجیریا کې له 3500 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې. میرمن لاینز پرون پنځشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې سکل په افغانستان کې شپږ تنه ژورنالیستان د کار پر مهال وژل شوي دي. په دې قربانیانو کې یو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي و چې د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګا کې د یو مقناطیسي بم په 14 کې ووژل شو. د بغلان امنیه قمندانۍ د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندانۍ په یو بیان کې چې نن خبر شوې چې د طالبان په دریو جلا عملیاتو کې له وسلو سره نیول شوی دي.
د بغلان د امنیه قمندانۍ د تروریزم ضد مدیریت په مرکز په لخمري کې په دریو جلا عملیاتو کې د دولت شپږتنه وسلوال مخالفین نیولي چې له هغوی څخه څلور میله بیلابیلې وسلې هم ترلاسه شوي دي.
له بلې خوا د کاپیسا ولایت پولیس د نجراب ولسوالۍ پر لاره د دریو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې عمومي مدیر سباون کوهستانی نن په دې اړه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل او ویل چې لدې کسانو سره او خېل دې کسانو سره وسلې هم نیول شوې دي. د کوهستانی په وینا دا کسان په دې شک نیول شوې چې د مسافرو د مالونو په لوټ تالان کې لاس درلود. پرون د نجراب ولسوالۍ پر لاره تلونکو ځینو مسافرو شکایت وکړ چې وسلوال غله پر دې لاره شوکې کوي. ازادي راډیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 3500 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یو اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کاتسینا ایالت کې د ساينس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکان یې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ځینې ماشومان لا هم له درکه دي. د کاتینا والی امینو بیلو ماساری یو سیمایز تلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشې کېدو هرکلی کړی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشې کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د برتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شو. د فلوریدا ایالت د څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې 45 کلن کولین فیشر په اګست میاشت کې فلوریدا ته له رسیدو سره سم ونیول شو، ځکه هڅه یې کوله چې له متحده عربي اماراتو د برېښنا د لیږدل لیږدول شوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره ترلاسه کړي. فیشر چې 15,000 ډالره جریمه شوی هم دی په سپتمبر میاشت کې خپل جرم ومانه او اعتراف یې وکړ چې له هغه قانون څخه یې سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. او رستای خبردار ده چې تمدل اروپای ټولنې د برتانیا لوتلو یا بریکزټ د وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن بیا هم دوام وکړي. دواړه لوري مانی چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټې ته یوازې دوه اونۍ وخت پاتې دی او د دې مهلت له پایته رسېدو وروسته به برتانیا د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر رعایت مکلفه نه وي. د برتانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپایي ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رایه ورکړې. په بروکسل کې پرون هم په دې اړه غونډه شوې وه خو د اروپایي ټولنې چارواکو وویل چې په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. دا خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو اول په افغانستان کې د سولې خبري رد کړې. وړاندې به په خبرونه کې واوري. په دې خبرونه کې مودا موضوع هم راخیستې ده چې په روزګان کې مېرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپل حقونو غوښتنه کوي.
دارې نه وي چې خور ته په دمڅ کې اکل لري کنه لري، خور ته په لورې ته په دښ کې او په دمڅ کې اکل لري کنه لري. نه نه، د حق څه نه مش
په غزنی کې بیوازله او بیوازله مرستې غواړي.
قسم په خدای کې پر رسول کې د موږ سنه چا نه دی ویلي. زه په خپل په بازار کې تمام او رسوال کوم پر رسول کوم.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریتانیایی د ایران په ارتباط نیول شوی دی او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. په کې د روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو مسله څرل شوې. طالبان وایي اوسنی وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په کندهار کې بیغونډې ته په وینا کې طالبان هڅولی وو چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نورحال د رحمت الله افغان په راپور کې
وروسته له هغې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ وکړ چې د سولې د خبرو لپاره دې کندهار ته راسي، طالبان وایي د افغانستان اوسنۍ فضا او وضعیت داسې نه دی چې د دوی سیاسي مشران دې په کې راڅرګند سي. سبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا چې خبرې دې چیرته وسي د مذاکراتو ډالو صلاحیت او په دوی پورې پرېکړې په دوی پورې اړه لري. هغه وایي طالبان ترجیح ورکوي چې په افغانستان کې مذاکرات مخکې ولاړ شي، خو په افغانستان کې هغه باور نشته چې زموږ سیاسي مشران دې په کې راڅرګند سي او د امنیت له پلوه ډاډه نه یو. طالبان وایي زبیح الله مجاهد هم دا شنو ویل د سولې د خبرو لپاره اراده مهمه ده نه ځای. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ کندهار کې د دنیا عالمانو غونډې ته طالبان هڅولي وو چې کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو ته کینی. لدی یو ونې وړاندې یعنی د دې ونې په سر کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محب الله حمدالله محب طالبانو ته وړاندیز کړی و چې د سولې د مذاکراتو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د ملي امنیت شورا ویلي و چې د سولې پاتې مذاکرات په افغانستان کې دننه تعقیب سي. دغه مذاکرات به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او له نورو لاسوهنو به خوندي سي. د پته سال کې د رواني اونۍ په لومړۍ کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپل پیشنهاري ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا او د غو لپاره به د خپل مشرانو سره سلام مشوره لپاره یو څو وخت لپاره په خبرو کې وخپاره ولې او د جنوري په 15 به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان پلاوی دوه ورځې وړاندې د افغانستان پلاوی کابل ته راستون شو د سلام مشوره لپاره. البته خو د طالبانو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دی او ټاکل شوی د چنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. شبر صاحب که په دې اړه باندې نور جزئیات راغله د ورځې په اوږدو کې به بیا شریکو چې طالبانو د پلاوی د پاکستان له صدر اعظم سره په کومو مسایلو باندې خبرې کړي.
مننه افغان صاحب و موریدل چې طالبانو ویلي دي چې شرایط دته چمتو نه دي چې خپل مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. د افغانستان حکومت دوی ته وړاندیز کړی و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او یا احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشینی او تر دې مخکې د افغانستان حکومت دا هم ورته ویلي و چې د خرقه مبارکه په زیارت کې هم د سولې خبرې ممکن دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روزګان یو شمیر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړي توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو لامل دی چې ښځې په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوره کیږي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینه وو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دیني علما هم وایي چې ښځې د نارینه وو غوندې په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نورحال د ترین کوټ نه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پورا پور کې
روزګان ولایت د دیکراوت ولسوالۍ اوسیدونکی ده. میړه یې په جګړه کې وژل سوی. بیبی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپلو پنځو ماشومانو سره شپې او ورځې تېروي.
بیبی
هوا وایي که څه هم دا زیات هم ځکه لري، خو د مېړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړ سو چې په ترینکوټ ښار کې خیرات ټول کړي.
بی
بی هوا وایي ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی، بلکې د دې پر سر یې د ولور په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی. دا غږ بیا د درو دېرش کلنې زرمینې دي چې سترګې یې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ورونه لرم، دوه غبرګونه لرم، خپلې مځکې لري. والله کې یا حق راکړې، اوله ورځ راوړې یم، د ازم په درګاه یې غورځولې یم. والله که پوښنه بده دنیا باندې بل وارث لرم، بیا د اول خدای پسې د دوه کاله لک. والله کې د میلمستیا شپه لرنه کرا کړې، د میلمستیا شپه له پاخه خدای کرا کړې. زما دې په خدای قسم پسېزغلم لس واره موټر ته ورغلې یم، وجز مې ورته کړی دی. شروع راوژې یم، د خدای پاره یو خدای پاره سره وکړه. دی غوږونه پلن واچي وایي ښه دی سبا و بس
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېل کړي، ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري، خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په اروزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حقه لاس واخلي، کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوي عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینه په اروزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
هغه خیریه ټولنې چې په غزنی کې له بېوزله بې ځایه شویو او غریبو خلکو سره مرستې کوي په دغه ځای کې د بد اقتصادي وضعیت خبر ورکوي. دوی علت سختې جګړې او د دغه جګړو له امله د خلکو بې ځایه کېدل بولي. دوی وایي که مرستې ورسره ونه شي ناورین به رامنځته شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست مخې ته په سلګونه ښځې ماشومان او سپین ږیري سړي راټول سوي د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي نیستي په مخه راخیستې دي ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستې غواړي. د دغه کسانو ډیری برخه یې هغه ده چې په دا وروستیو کې له ولسوالیو څخه د سختو جګړو او ناامنیو له امله غزني ښار ته راکډه سوي دي. ملغلره هم د دغه کډوالو له جملې څخه ده. دا وایي د غزني له اندړو ولسوالۍ څخه راغلی یمه، میړه مې متعد دی، د ګټې وټې څوک نه لرم، خیرات ټولوم، خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نه سره شل کېږي.
قسم په خدای کې په رسول کې موږ سنه چا نه ده ویلي. زه په خپله په بازار کې تمام ورځ سوال کوم په رسول کوم، دا اوس هم زه د ګټې څوک نه لرم. ماته 10 روپۍ د ګټې څوک ماته نه راوړي. سړی مې عملي سړی دی، څوک نه لرو. ټول عیال مو له یخ را چې مړ شو له جنګه چې بیا جای سو اسرات راغلی ولی څوک خپل کور پریدي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وایي په غزنی کې د اندېښنې وړ بې وزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ له امله له ولسوالیو څخه ښار ته راکډه سوي دي. دوی وایي دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دغې ادارې په وینا په غزنی کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو له 255 بې وزله بې ځایه سوو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړې. په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله ګوهر وایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمني توکو مرستې شاملې دي.
سخت کال اوی میادی کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنیو لپاره ژمنۍ مرستې لرلې. په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نغدي مرسته ترلاسه کړله. د دې ترڅنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکسه ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او وجلې سرپناه د کلسټر په اساس سږ کال په غزنی ولایت کې 8,500 کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. خو په غزنی کې د شاوخوا 1500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغې له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې، دولت او نورې اړوندې ادارې دي له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بې وزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځایه کیږي. 3000 نه تر 9000 فامیلو پورې فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زمایم پیرا روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بې وزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې په سوونو ښځې، ماشومان او سپین ږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبع په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لورې پرې بندیز لګول شوی دی. نیول شوي کس له جعلي رسیدونو او د شفر له ژبې کار اخیست. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کاله بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوي چې 45 کلن کولن فیشر د اګست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسېد، چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژۍ د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې $15,000 جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژۍ د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. د مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اګست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ دغه بریتانیایي له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایی څارنوال لورنس کیف ویلی پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونې چې فیشر او ملګرو یې کړې ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
نن د سپتمبر 1 د سولې نړیواله ورځ ده. البته وبخښئ، د سپتمبر په 1 د سولې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې سږ کال را رسیږي چې له یوې خوا د کووید-19 ناروغۍ ټوله نړۍ ځپلې ده او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي دي. د دې ورځې په را رسېدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي په اوربند ټینګار کړی او افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. نن د البته د سپتمبر 13 ده. د دې ورځې په اړه خاطر پردیس راپور لري.
افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډېر دي. ناامني، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوي چې میلیونونه افغانان د افغانستان پرې خودو ته اړ کړي دي. خو داسې بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره په افغانستان کې د پناه غوښتنه کړي. سوګند حسیني له ایران افغانستان ته راغلي. 15 کلنه حسیني د کابل ښار په یوه څنډه کې سینګار خونه لري. ولس کلنه و چې افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
موږ له 13 کلونو را په دې خوا دلته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خواښې سره اوسېږي. په ایران کې زما پلار، مور او یو ورور او دوه خویندې دي.
آغلی حسیني په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه، ان تر دې چې اړوندو ادارو هم ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسیني نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیستی، بلکې د دې په څیر سلګونه نور بهرني پناه غوښتونکي هم شته. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ دفتر یا UNHCR چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي او دا دفتر د دوی قضیه څیړي. د دې سازمان ویان نادر فرهاد وی هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوي دي مالی او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 400 کسان هم داوس په افغانستان کې میشتي چې ځینې پناهنده شوي دي، یعنی هغوی کیسونه نهایی شوي ده او ځینې د هغوی کیسونه تر سیلنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتونکي دي. UNHCR د افغانستان په نمایندګي د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرسته کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. که څه هم ښاغلی فرهاد وایي چې UNHCR په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منلو لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناه غوښتونکو قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د UNHCR محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلي انصاري په خبره دې وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپله میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري. د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپوه اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دی چې څو شاکر سي او دا د استخباراتي مسله کېدی شي. افغانستان یو بی سرپوښه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونه او دولتونه غواړي چې دلته خپل اجنتان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدی شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ډسمبر 13 د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا 70 هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې 500,000 په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډېر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپله هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. دا پروګرام روغتیایی خدماتو ته ځانګړی شوی دی چې په افغانستان کې څرنګه دي، ستونزې څه دي او په دې اړه به بحث وړاندې تر 12 بجو وروسته له ازادي راډیو واوري. خو یو جالب روغتیایی خبر هم لرو. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې پیشو، سپی او یو شمېر نور حیوانات په کرونا ویروس اخته شوي دي. خو د لومړي ځل لپاره په اسپانیا کې زمریان کووید-19 ناروغي نیولې دي. په دې اړه به وړاندې واوري، خو مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درکړم، د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو.
ستاسو له پیغامونو
کلی والا شناب هلمن ولایت د نبلی ولسوالۍ ته تاسو پیغام پرېږدم. دغه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه دی د اوبو کانال او ډېر اسانه جوړېږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب څو ځلې زموږ سره دا وعدې وکړې، حتی بوجیه دې ته ځانګړې کړه، خو نه په دې باندې کار نه کېږي. او دا داسې یو کانال دی چې دا ډېر وسه د دې کار بشپړ کېږي. تنګی دی چې دا وته دس نو بیا هلته ذخایر خپله په غرونه سره ګرځېدلي دي. نو زما به دا اړوند وزارتو څخه دا شله ده چې دغه تنګي په توجه وکړه او د هلمند خلک به د دې سره ډېره وسه سي که انشاءالله دا کار وکړي. وسلام په احترام.
ربیق الله ایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمن په ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنیتی مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بهر نه کوي، بل انټرنیټ بیسي کار نه کوي، خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که چیرې دغه زما پیغام لو کړو چارواکو ته ورسوئ چې دغه زمونږ د ولسوالۍ دغه مخابراتي سیستم حل کړي. وسلام، مننه. زارعلی
طالبان و حکومت پخپل هیواد کی خبری شروع کی ان شاء اللہ تعالیٰ تعالیٰ پمر سر فکر قوم دخیر سر بس جنگ رکھ دی مش پریواد کی خبر ہے کہ ما خپل ام پتاجت کی ضرورت لے لی دی امن والا چ طالبان کی ضرورت لے لی دی مل بدل تے کی ضرورت پتہ کی چ داج لا بشران او لا لگان او بابان دل تخت دی ویل متغد دل تر داخل مختارم شب راہ افغانستان کی مذاکرات تنا پر دی کی نو خدای سونه دایمن راولی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د اسپانیا د بارسلونا په ژوبڼ کې 4 زمریان چې د نومبر په میاشت کې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي وو ښه شوي دي. ژوبڼ په یو بیان کې ویلي دي چې درې زمری دي چې له 3 تر 16 کلونو پورې عمر لري او یو زمری دی چې 4 کلن دی. په دې بیان کې راغلی دی چې دې زمریانو تیره میاشته سا لنډۍ نقشې لرلې، بیا ډاکټرانو د دې څارویو درملنه داسې وکړه لکه دوی چې په انفلوئنزا اخته وي. د فرانس پریس اژانس په وینا د بارسلونا ژوبڼ په ورته وخت کې په نیویارک کې د برونکس ژوبڼ د څارویو له ډاکټرانو سره اړیکې ونیول او د هغوی له تجربو یې ګټه واخیسته. د اپریل په میاشت کې د برونکس ژوبڼ یو پړانګ په کرونا اخته شوی و. تر اوسه مینک یوازینی حیوان دی چې ویل کېږي له دې حیوان څخه انسان ته کرونا لیږدي او د همدې لپاره په ډنمارک کې 3 میلیونه ډېر مینک څاروي ووژل شول. مینک وړ حیوان دی چې نږدې یو کیلوګرام وزن لري او تر نیم متر لږ اوږد دی. د بارسلونا د ژوبڼ د زمریانو له ټوخي او نژي پرته نورې نقشې له دوو اونیو وروسته ورکې شوې، خو په دې موده کې د ژوبڼ ډاکترانو او کارکوونکو هڅه کوله چې دوی په کورونا اخته نه شي، او چې کله به زمریانو ته ورنږدې کېدل شیشهیي ماسکونه به یې اخوستل او ځانونه به یې پټول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 103.5 نیولی شي.